علیکم په افغانستان کې د غرمه 12 بجې سوي د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سوي ده. په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې تمه ده افغانستان د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. خو تر هرڅه مخکې خبري سرویس لرو له رضوان مراد نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
ملګرو ملتونو په کندهار کې د وسلوالو طالبانو حمله چې شاوخوا 50 تنه پکې وشل شول په کلکه وغندله. تمه ده چې افغانستان ژر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا WTO غړیتوب ترلاسه کړي. او د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکو کې بحران د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان او یو روسی خبریال ترمنځ لفظي مشاجرې پورې ورسېد. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو په کندهار کې د وسلوالو طالبانو حمله چې شاوخوا 50 تنه پکې وژل شول په کلکه وغندله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه په یوې اعلامیه کې ویلي چې د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو حمله چې د څلورو ماشومانو په شمول 9 ملکیان پکې وژل شول او لږ تر لږه 30 نور ژوبل دي غندي. طالبانو د سه شنبې په مخام د کندهار هوایي ډګر ته څیرمه له خونځي او هستوګنو پلاګونو څخه د کندهار پر هوایي ډګر حمله وکړه چې څلوري ساعته دوام وکړ. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوي چې لومړنۍ رپورټونه ښیي چې طالبان په بازار کې له خپلو موټرانو ښکته شول او ډسې پیل کړې چې له کبله یې دوکانداران او لارویان وژل او یا یې هم ټپیان کړل. خبر پاڼه زیاتوي طالبانو جګړه هغه بلاکونو ته وغځوله چې د امنیتي ځواکونو او د هوایي ډګر د کارکوونکو د کورنیو غړي پکې اوسي. یونامه وایي چې د دوی له لومړنیو معلوماتو سره سم په دې حمله کې 450 تنه وژل شوي او 240 نور ژوبل دي. تمه ده چې افغانستان ژر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا WTO غړیتوب ترلاسه کړي. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان عمومي رئیس رابرتو ازیفیدو ویل چې راتلونکې اونۍ به د دې ټولنې په غونډه کې چې د کینیا په پلازمینه نایروبي کې جوړیږي د افغانستان د غړیتوب غوښتنه تصویب شي. افغانستان له 2009 کال څخه هڅه کوي چې د دې نړیوالې ادارې غړیتوب لاسته راوړي. په امریکا کې د الوتکو د دوو افغان میخانیکانو د موندلو لپاره لا هم لټه دوام لري. د الوتکو دوه افغان میخانیکان چې د A-9 سوپر توکانو جنگي الوتکو د روزنې لپاره امریکا ته لیږل شوي وو بے درکه شوي دي. د امریکا د هوایي ځواک چارواکو ویل دا دوه افغان میخانیکان د مودي هوایي ځواک له اډې څخه تښتېدلي دي. د دواړو افغانانو سږ کال د فبروري له میاشت څخه په مودي هوایي ډګر کې له یو شمېر امریکایانو سره یو ځای زده کړه کوله. تر دې وړاندې هم د افغانستان د ملي اردو درې افسران چې امریکا ته د روزنې لپاره استول شوي وو خپل هیواد ته د ستنېدو په ځای کاناډا ته وتښتېدل چې د دې هیواد سرحدي ځواکونه ونیول. د افغانستان او د هند د کرکټ د ادارو ترمنځ د یو تفاهم لیک پر اساس به افغان لوبغاړي د هند په نویدا کې د شهید ویجی سنگ پاتیک ل سپورتي کمپلیکس څخه د کورنی میدان په توګه کار اخلي. د تفاهم لیک پرون د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس نسیم الله دانش په نوې ډلې کې ل خپل هندي سیال سره لاسلیک کړ. په دې اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل
الحمدلله دغه ډیره مونږ ترلاسه کړو. هندستان نه مننه کوو. هندستان کرکټ مسؤلینو د افغانستان د بورډ اجرایی رئیس سره رسمي
په دې لوبغالی کې 40,000 نندارچیان ځایېږي خو ظرفیت یې تر 1,00,000 تنو پورې زیاتېدای شي. حاضر دمه د افغانستان د کرکټ ټیم په نړیوالو مسابقو کې د شارجې میدان د خپل کورنی میدان په توګه کاروي. د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکو کې بحران د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان او یو روسی خبریال ترمنځ لفظي مشاجرې پورې ورسېد. د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کربی تیر ورځ په خپل عادي خبری غونډه کې د روسیې د RTA تلویزیون خبریال د احمقانه او خندا وړ پوښتنو په کولو تورن کړ. روسی خبریال گیانی چچکیان له جان کربی پوښتنه وکړه چې آیا امریکا د عراق په خوره کې د ترکیې د پوځي مداخله مسؤوله نه ده؟ په داسې حال کې چې واشنگټن په خپل هم د سوریې له اجازې پرته په سوریه کې عملیات کوي. د 4 دقیقو له لفظي شخړې وروسته د بهرنیو چارو د وزارت وان جان کربی په غوسه کې روسی خبریال ته وویل چې زه باور نشم کولای چې ته د داسې احمقانه پوښتنو په کولو د خجالتۍ احساس نه کوې. نوموړي دغه روسي خبريال ته ویل ته په امریکا کې هر څه چې وغواړي کولی شي او هر پوښتنه مطرح کولی شي خو فکر نه کوم چې په خپل هیواد یعنی روسیه کې له خپل حکومت څخه داسې سخت سوالونه وکړي. د سوریې د حکومت زیاترو مخالفو ډلو موافقه وکړه چې د دې هیواد د روانې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره به د بشار اسد له رژیم سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې دا دوه ورځنۍ خبرې د راتلونکي میاشت په سر کې په سعودي عربستان کې وشي، خو د اسد د حکومت مخالفانو شرط ایښی دی چې په سوریه کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره د هر ډول انتقالي مرحلې په سر کې باید بشار اسد او د هغه ملاتړي له واکه ګوښه شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو د دې پریکړې ستاینه کړې ده او دای په سوریه کې د سولې پر لور یو مهم ګام بللی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل هیواد یې نیت نه لري چې د عراق له شماله خپل پوځیان وباسي. اردوغان پرون خبریالانو ته ویل د ځواکونو په ایستلو کې د اوس لپاره د پوښتنې ځای نشته. ترکیې له 2014 څخه د بغداد د حکومت په مشوره د روزنیز ماموریت لپاره موسل ښار ته څیرمه پوځیان ځای پر ځای کړي دي. تېر اونۍ چې کله دې سیمې ته ترکیې نور پوځیان ولېږل، د عراق په پایتخت کې انتقادونه وپارول. اردوغان ټینګار وکړ چې استولي پوځیان جنگي یا محارب سرتیری نه دي. د زیاته کړه چې د روان دسمبر په 20مه به د ترکیې، امریکا او د عراق د کردستان د کورواکي سیمې ترمنځ درې اړخیزه غونډه هم ترسره شي. او د بلاروس لیکوالې سفتلانا الکسیویچ پرون د سویډن په پلازمینې سټوکهولم کې د نوبل د ادبیاتو جایزه ترلاسه کړه. د 2015 کال د فزیک، کیمیا او طب د نوبل د جایزو ګټونکو هم په یو لړ مراسمو کې خپلې جایزې واخیستې. د نوبل د ادبیاتو د کمیټې رئیس سویډني لیکوال پار وستبرګ د نوبل د ادب د جایزې د ورکولو په مراسمو کې الکسیویچ ته مبارکي وویله. دا وایي ګرانې سفتلانا الکسیویچ، د سویډن اکاډمي تاسو ته مبارکي وایي او بلنه درکوي چې اوس د سږ کال د ادبیاتو لپاره د نوبل جایزه د سویډن د پاچا اعلی حضرت کارل ګوستاف له لاسونو واخلئ. د ناروې په پلازمینه اسلو کې د تونس د څلور اړخیز ملي ډیالاګ ډلې او غړي ته هم د نوبل د سولې جایزه ورکړل شوه. هغه د جایزې د ترلاسه کولو پر مهال ویل چې د تروریزم پر ضد جنگ پر یو بشپړ لومړیتوب بدل شوی دی. الکسیویچ د نوبل د ادب د جایزې له ګټلو وروسته په عام محضر کې په لومړنیو څرګندونو کې په اوکراین کې د روسیې لاسوهنه وغندله او هغې یرغل وباله. د 80 کلنې الکسیویچ پلار د بلاروس او مور د اوکراین ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوې، خو یو راپور هم لرو. تمه ده چې افغانستان ژر د سوداګرۍ نړیوال سازمان یا WTO غړیتوب ترلاسه کړي. افغانستان له 2009 میلادي کال څخه هڅه کوي چې د دې نړیوالې ادارې غړیتوب لاسته راوړي. دا ټولنه 168 غړي لري. اسمت سروان او نور جزئیات.
ټاکل شوی دی چې افغانستان راتلونکې اونۍ د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا WTO غړیتوب ترلاسه کړي. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان عمومي رئیس رابرټو اسفیدو وویل چې راتلونکې اونۍ به د دې ټولنې په غونډه کې چې د کینیا په مرکز نایروبي کې جوړیږي د افغانستان د غړیتوب غوښتنه تصویب شي. د همداراز وویل دا د افغانستان او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان لپاره ډیر مثبت خبر دی. د اقتصادي چارو افغان کارپوه او د سوداګرۍ وزارت پخوانی ویاند وحید الله غازی خیل د تجارت په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ترانزیتي ستونزو د حل کېدو لپاره مهم بولی وایي.
د افغانستان د هغه هیوادونو سره چې د WTO غړیتوب لري هغه یو څلور پنځوس هیوادونه د تجارت تور سره آزاد شي، بل پاکستان سره چې کومې ستونزې لرو دا به تقریبا په دې معنا حل شي چې کله پاکستان سره ترانزیت تجارت ستونزې پیدا کېږي، درېیم هیواد یا درېیم سازمان نه وي چې باندې پاکستان غړیتوب ولري، هم یا افغانستان غړیتوب ولري، هغوی ته موږ شکایت وکړو. منګ خپل بیرته پاکستان ته شکایت کوم متاسفانه. نو دې سره به زمونږ معلومات، زمونږ صادرات، زمونږ واردات ټول به ستاندر شي او زمونږ ستونزې به ورسره حل شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په WTO کې د افغانستان غړیتوب په هیواد کې دننه په اقتصادي اصلاحاتو کې تحرک رامنځته کړي او د بازار د یو داسې اغیزمن او کارنده اقتصاد لرامنځته کېدو سره به مرسته وکوي چې پانګونه جذبوي، کار یا روزګار رامنځته کوي او د افغانستان د خلکو سوکالي زیاتوي. وحید الله غازی خیل وی د تجارت په نړیوال سازمان کې غړیتوب ځینې تاوانونه هم لري، خو تر تاوانې ګټې زیاتې دي.
بدون شک د دې مسوله فرضاً په دې کې یو تړون پکې دا دی د غړیتوب چې اخلي چې خپل هغه بکی چې فرضاً زه خارجي مالونه افغانستان ته راځي په دې به محصول زما تعرفه به څنګه وي تر یو ټاکلي وخت پورې ته تعرفه پرې نه شي کولی کېدای شي ځینې هېوادونه له دغې نه وېرېږي چې د دوی له صادراتو سره مرسته نه کوي ولې خو په ټوله دنیا کې تجارت آزاد دی افغانستان هم د ټولې دنیا سره تقریبا تجارتي اړیکې لري افغانستان ضرورت دغسې یو تړون ته لري او فکر کوم له تاوان مې ګټې زیات دي
له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته اقتصادي ستونزې او بیروزګاري زیاته شوې ده د هېواد اقتصاد لا هم تر ډېره پر بهرنیو مرستو او د مخدرو موادو پر غیر قانوني کاروبار متکی دی
عمر دل چې تمه د افغانستان ژر د سوداګرۍ نړیوال سازمان یا ډبلیو ټی او غړیتوب ترلاسه کړي افغانستان له 2009 میلادي کال څخه راهیسې هڅه کوي چې د دې نړیوالې ادارې غړیتوب لاسته راوړي د ټولنې یو سلو شپېته غړي لري او حاضر د مې مرکز د سویس په جنیوا کې دی په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د اهمیت په اړه عصمت سروان د اقتصادي چارو لوی صاحب نظر او د سوداګرۍ وزارت له پخواني ویان وحید الله غازی خیل سره مرکه کړې ده
افغانستان تفوق العاده زیات غړیتوب لري ځکه د افغانستان د لاغه هیوادونو سره چې د دبليو ټي او غړیتوب لري هغه یو سلو په دوه هیوادونو د تجارت تور سره آزاد شي نن بل پاکستان سره کوم ستونزې لرو دا تقریبا په دې معنا حل شي چې کله پاکستان سره ترانزیت تجارت ستونزې پیدا کیږي دریم هیواد یا دریم سازمان نه وي چې باندې پاکستان غړیتوب لري هم یا افغانستان غړیتوب لري هغه ته موږ شکایت وکړو من خپل بیر ته پاکستان ته شکایت کوم متاسفانه نو دې سره په زمونږ مالونه زمونږ صادرات زمونږ واردات ټول به ستاندر شي او زمونږ کوز به سره حل شي
ځینې هیوادونه د دې سازمان غړیتوب تزړه نشي کوي ځینې تاوانونه هم لکه چې لري هغه څه دي
بدون شک د دې مسوله فرضاً په دې کې یو تړون پکې دا دی د غړیتوب چې اخلي چې خپل هغه بکی چې فرضاً زه خارجي مالونه افغانستان ته راځي په دې به محصول زما تعرفه به څنګه وي تر یو ټاکلي وخت پورې ته تعرفه پرې نه شي کولی کېدای شي ځینې هېوادونه له دغې نه وېرېږي چې د دوی له صادراتو سره مرسته نه کوي ولې خو په ټوله دنیا کې تجارت آزاد دی افغانستان هم د ټولې دنیا سره تقریبا تجارتي اړیکې لري افغانستان ضرورت دغسې یو تړون ته لري او فکر کوم له تاوان مې ګټې زیات دي خو دې له مخکې افغانستان د ساتو سازمان د سختار سازمان غړیتوب هم لري هغه هم دبلیو ټي او ته ورته دی یعنې که افغانستان دا واخلي که وانخلي دوی د مرکزي آسیا د جنوبي آسیا د تړون لاسلیک کړی دی سختار هغې کې غړیتوب لري نو زه فکر کوم د دبلیو ټي او یا د نړیوال تجارتي سازمان ګټې افغانستان ته زیاتې دي نسبت تاوان ته
د اقتصادي چارو کارپوه او د سوداګرۍ وزارت په خونه ویان وحید الله غازی خیل و چې د ازادي رادیو د خبريال عصمت سروان پښتنې ځوابولې د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي رادیو مجله خبريږي
د ازادي رادیو مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ اومانیم راډیوي ادبي مجله وړاندې کوم پر روانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال ګل محمد منګل سره مرکه اوري
زه اکثر اوقات چې په وخت او زمان کې چې یا واورم یا احساس کوم یا ووینم بیا د پتن قلم راخلم یو چې پیلی کوم
حکمت الله نورزای د خپل دوه نوی چاپ شوی کتابونو په اړه کې راته غږیږي سندرغاړی بچا خان چاربای تراته وای
چې دا چاربای ته ملنګ جان استاد جوړ کړي او چې خلګو باندې اوریدلې دي لکای پوستازو
لاندې کایت ک وخت او نور مطالبه ملرو په سر کې نجیب زمان د ونې فرنګي خبرونه راوړوي
د لیندې په اتلسمه درسنیو او خبريالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د چیرنې د کمیسیون غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو د موینی پوهنیاري سیدی مشګان مصطفی په مشرۍ جوړسوه د باختر اجانس د خبر لمخې د کمیسیون غړیو له خبرو وروسته درسنیو او د خبريالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د چیرنې د کمیسیون د فعالیت لایحه تایید کړه او ملاتړ څرګند کړ په غونډه کې عبدالمجید خلوتګر د کمیسیون د غړیو لخوا درسنیو او خبريالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د چیرنې د کمیسیون د رئیس او حشمت راتفر د مرستیال په توګه انتخاب شول تیر اونی د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د میدان ورده ګولوالی او مشرانو سره په کتنه کې د هغوی ستونزې واوریده. د بختر اژانس د خبر لمخې په دې کتنه کې پر نورو موضوعاتو سربیره له میدان وردهګو د خبرېدونکي ملي وحدت اونیزي د بودیجې د کمښت، د سیمه ایز تلویزیون د غیر فعالوالي، د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ودانۍ د ترمیم او د ترانسپورتي ستونزو په اړه هم خبرې وسوې. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په بیلابیلو فرهنګي برخو په تیره په نشراتي برخه کې دوی ته د دغه وزارت د پاملرنې ډاډ ورکړ او څرګنده کړه چې د امکان په حدود کې به د طرح سوي ستونزو په هواري کې اقدام وسي.
ګل محمد منګل له شاوخوا 150 کلونو راهیسې لیکوالي او شاعري کوي. نوموړي تر اوسه خپل آثار نه دي چاپ کړي. ښاغلی منګل وایي چې د شعرونو درې ټولګي او څو نور آثار یې ناچاپه دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اوریدلو بلنه درکوم. ښاغلی ګل محمد منګل، پرون ته ښه راغلاست، ستړي مسئ. مخکې تر دې چې ستاسو شعرونه واورو، دا راته ووایاستئ چې له څو کلونو راهیسې شعر لیکئ؟
کور مو ودان چې زه مو ومنله. زه به اول داسې ویم چې دغه احساس یا دغه د هغو وخت نه ماته پیدا شو چې د موږ په وطن کې د حالات داسې بدل شول، سیاسي، فرهنګي، اجتماعي، اقتصادي، کلتوري، د ګډې وډې اوضاوې چې راغلې، بیا ما هم په نثر لاس پورې کړی، هم مې په شعر لاس پورې کړی دی.
منګل صاحب، معمولا ما چې له شاعرانو نه دا پوښتنه کړې ده، اکثریت یې وایي وایي زه له ماشومتوب همداسې مې علاقه وه، داسې یو بیت مایت به مې لیکه. تاسو نو په تقریبا په پاخه عمر شاعري پیل کړی ده، حالات خو نو تقریبا د څلوېښت کاله کېږي.
او دغه څلوېښت کاله یعنی د 50 کال نه راپدې خو زه بعضې نظمونه او شعرونه لیکم.
په هغه عمر کې څو کلن وې؟
د 150 کالو وم.
په شعرونو کې مو کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوئ؟ یعنی څه تاسو ډېر متاثره کوي چې بیا باید شعر ولیکئ؟
که زه داسې تاسو خدمت ته عرض وکړم، دغه ټول کړه وړه او ناخوالې چې زموږ په دې وطن کې تیر شوي دي، هغو چې زر دبرولی یم، زیر بړولی یم، د ما ورور او د ما عزیز او د ما وطنوال او د ما کلیوالو په مجموع کې انسان یې ځورولی دی، په هغو باندې ما څه ناڅه لیکلي دي.
منګل صاحب، خدای دې د وطن حالات ښه کړي. په دغه موده کې چې تقریبا 40 کاله کېږي، څومره شاعري به مو کړي؟ نو که د حالاتو مطابق مو کړي، باید کتابونه مو لیکلي؟
یقینا چې د هرې ورځې پېښې داسې وي چې درجن درجن کتابونه هم پرې لیکل کېږي. ولې ناتواني اقتصادي کله کله د سړي ګریبان ګیر شي چې ډېر شیان نشي کولی، یا به فرزن حالات داسې وو چې فرزن موږ به لاسرسی ورته نه درلودو. زه اکثر اوقات چې په وخت و زمان که چه یا واورم یا احساس کم یا ووینم، بیا دا پتن قلم رخنم یو چه پیلی کم. یو ورز می هم پا مغزو که وی نیم ورز، ولی بیا چه وقت پی تیر شی، بیا داسې په اصطلاح داسې لوب العاب یې خلشم راوړی پر یاد باندې، یا د حافظې کمزوري بولم، یا داسې دی چې یو بل څه تکلیف به وي زما داسې هغه وي. که په هماغه وخت کې زه قلم پرې راواخلم پرې ولیکم، نو خورا خشمې لیکلي وي. دغه 40 کالو کې به د ما د شعري مجموعه چې ما په هغو باندې د دریو لسیزو هنداره نوم یې ښایي، درې جلده به شي.
تاسو د نثر خبره هم وکړه، څه لیکئ؟ افسیې لیکئ؟ طنزونه لیکئ؟ خاطرې لیکئ؟
معمولا په نثر کې تقریبا هغه پېښې او کیسې چې یا ما لیدلي یا چارته کیسه کړې هغه پېلي. د مثال په ډول آخر وختونه و، د مرحوم نجیب وختونه و، ډېرې و کلکه بمباري شوې وه په دوښه کردره و دې ځای کې. زه د خپل موټر سره راووتم، داسې کور مې په خیرخانه کې و، د ایسې اول افسوټر خواته چې راغلم، یوه جلۍ چې 14 کلنه به وه مراهقه وه، یو کوچنی ورور یې ورسره و چې دا هم داسې 15 کلن به و، دا دومره په دولو ګرد کې پټه وه چې بیخي د دې مخ او کالي ټول داسې خاورو پیچلي وو. ما ته موټر تلاس را کو ما موټر ورته و درو ما وچ چیرته چی فارسی می ورته و دی پختور ته و وی چې مخ پیلواری ته یوسه ما ورته وی پیلواری ته 100 روپے کرا کی دا په دی باندې نه پوی دا فارسی باندې چې 100 څو ته وی ضرور ته ورته وی چې 100 څو ته وی وسل ز چې پوښوم دا پختنه ده ما 100 روپے وی ز 100 روپے نه لرم داسې می چورته وکتل خورا خراب و ما کینه خوري لوري کینه دا چې کینه ستا دامه چې پښتنه ته وکړه چې څه کښه ده ویدي موږ په کلي داسې بمباري وشوه چې مور زموږ نه ورکه شوه ورور زموږ نه ورکه شو زه مې دېدو کوچني ورور سه پاتې شوم ولاړو په تاکو کې پټ شو په باغو کې پټ شو د نن درېیمه ورځ وه درېیمه شپه تېره شوه درېیمه ورځ څلورمه ورځ وه چې زه کرار کرار دلته را ووتم پلار مې پلورۍ کې پیاده دی دا ته ویلي وو که څه مشکل پیدا شو تاسې پلورۍ ته رسئ محترمه دا قصه نه وه چې تی وامر به دست سرگو بانده می دستی وور و وخ که باده دی چه در چه حالت دی دیتا می چه کتل نوده دستی وقتی چه ما خام نجدیکی ما دیگر خو قضا دی یه دی اینجا که پا دی حالت بانده چه دا دی جنگ نراتشی و دن پلواری ترسی داری پا دی رابطه بانده بیا ما دستی یو کچنه کتاب لیکلی دهی چه دستی یو پیغلی دستی و جلی دستی جنگ تا پلی داسی ورو پا خشوی
منگل سه داسی لکنی مو او خاطره مو داسی کتابونه با چوم را لکلی
داسی پیش داسی تقریبا دو کتاب راسی دی کسو دلارم که آقا فرزن پمدو محور چرخی یا فرزن مور دا چیزوی دلاسه ور کرده توتا توتا مختبروت ده یا چاور تا وجلی ده یا فرزن بمبار پیشوه ده یا یو بل چوک ده چی فرزن پخه و لاس دلاسه ور کرده او ناتوانه ده زهیر ده
منگل سه طول دیمه ولی نا چاپه ویه
دست یو مطل ده وی چه ده برو پشندو ویلگی نو هرچه پی اقتصاد کی موخ پچلور و لسیزو که هرچه دلاسه ور کرده اقتصاد چه چه دانش فرهنگ علم پوها دامو طول دلاسه ور کرده زه پا دیرش پینزه دیرش کالا ماموریت که یو کور می در لود و چه همیم خرس کو خونه دی چه دی وینو پورا ولیم و نه دی چه دی وخو پورا ولیم نه نقد او نه جنشیم او دیر راضیم
او شکر دای منگل صاحب خدای دی دا وطن حالات خیر کی
آمین
دا سی پیخ چی تاسو ذکر وکه دا سی پیخ دی خدای بیا نه تکرار ای دی وطن کی ستاسو یو شیر با وارو صاحب
دا سی یو شیر دی چی دا دی پخانی سب باندی مگروانی فقط وزن و قافیه و دا شان پا که مراتبو
کنن
دا سی یو شیر دی چی دیوی کند خجی یو دو اعتیمان دیور سر
مهربانی صاحب
سیری گیوان ببر سرون سرگردان پا هدیرو که سراو سپین شنه بیرگون آویزان پا هدیرو که خلط پاس پا خلق برلوبیگی تنکی تنکی ما شمان پا چیگو نارو سترشو آسمان پا هدیرو که چه اخترونه پا چنگ دی مور پا هدیرو که الماندی سرکل را پور تا پلار جانه ستلی دی بچان پا هدیرو که منگله لسه ها را تر مختنه دی خلقه برننداره کلی حسی لادیر پا تی سرونه دی انسان پا هدیرو که
او دیر مننه منگل سر خدای دی عمر در که خدای مخوشحال لرسه
تا سد خدای معزز گیری
دوست دیوی لند کسی داوری دلو بلا ندر کوام چه وقت ما رشیدی الولی
د بیزوگانو مانای لیکوال ایتالو کاروینو ونه و یو پاچا و ده پاچا دوه غبرګونی زامن و یو زوی جان نومید او بل انتونی پا پاچا ته نو معلومه چې کوم یوی لومبای زیږیدلې او مشر دی. په دربار کې هم په دې باره کې بیلی بیلی خبرې کېدلې. پاچا نه پوهېده چې له ده وروسته باید کوم زوی په تخت کینی. یو ورځ یې دواړو زامنو ته وویل، د دې لپاره چې بې انصافي ونه شي او دیو هم ګله نه وي، تاسې دواړو ته وایم چې په سفر ووځئ، ځان ته ښځې پیدا کړئ. که هر انګور مې ښکلی او بې ساری سوغات راوړ، د هغې خاوند به زما له مړینې وروسته پاچا کیږي. د پاچا د خبرې له اورېدو وروسته جان او انتوني دواړو په آسونو پښه واړوله او هر یو په یو لوري روان شو. جان وروسته له دوو ورځو سفره یو لوی ښار ته ورسېد. هلته سمدستي د یوه لوی خان له لور سره بلد او انډیوال شو. ده ورته د سوغات خبره وکړه. هغې ورته یو وړوکی بکس ورکړ چې ډېر ښه سوغات پکې کلوپو. د خان لور د ده په نوم شوه. پاچا چې د خپل بل زوی انتوني د میرمن د سوغات په تمه و، د جان د ښځې سوغات له بکس سره ونه ایست، منتظر پاتې شو. انتوني اس غلوه او بې له دې چې کوم ښار ته ورسېږي فاصلې کچ کولې. هغه بالاخره یو ګڼ ځنګل ته ورسېد. ځنګل دومره ګڼ و چې تک پکې نه کېده. انتوني به څانګې په توره غوڅولې، ځان ته به یې نرۍ لاره ایستله. هغه چې ځنګل کې ډېر په زحمت مخ په وړاندې روان و، آخر یو له ونو تش میدان ته ورسېد. د میدان په بل سر کې یې د قیمتي مرمرو ماڼۍ ولیده. انتوني ورغی، دروازه یې وډبوله. خو تاسې که پوه شئ چې دروازه ورته چا پرانیستله، حیران به شئ. دروازه یوې بیزو پرانیستله. هو، یوه بیزو وه چې د نوکرانو جامې یې اغوستې وې. دته یې درناوی وکړ او د لاس په اشاره یې بلنه ورکړه چې ماڼۍ ته ننوځي. وروسته بیا دوو نورو بیزوګانو ورسره له آس څخه په کوزیدو کې مرسته وکړه او د ده آس یې تر قیضې ونیو، طویلې ته بوت. انتوني ماڼۍ ته ننوت او د مرمرو په پوړیو چې غالۍ پې غوړېدلې وې پاس وخوت. په زینو کې هم دواړو خواوو ته بیزوګان د احترام لپاره لاس په نامه ولاړ و. انتوني د هرکلی خونې ته ورسېد. هورې ورته یوې بیزو د ناستې بلنه ورکړه او څو نور بیزوګانې دواړو خواوو ته کېناستل. د خونې په منځ کې د نرد د لوبې میز ایښې و. ده ته د لوبې بلنه ورکړی شوه. د لوبه پیل کړه. څه شېبه وروسته بیزوګانو لوبه بس کړه او دا یې په اشاره پوه کړ چې ډوډۍ ته یې اشتها شته او که نه. انتوني چې د ډوډۍ خونې ته بوت، هورې یو شمېر نورې بیزوګانې چې پیشبندونه یې تړلي وه د خدمت لپاره ولاړې وې. د ډوډۍ له خوړلو وروسته بیزوګانو چې څراغونه یې په لاسونو کې وه مېلمه د خوب کوټې ته بوت. انتون که څه هم ډېر حیران او څه نا څه ناکراره و، خو بې حده ستړیا په درانه خوب بیده کړ. د خوبې لا ډېر وخت نه و تیر چې په تیاره کې یوه آواز راویښ کړ. وایې اورېدل چې څوک آواز ورکوي. انتوني چې له ویرې د کټ کونج ته ځان په بړستن کې پیچلی و وویل، څوک یې؟ هغه غږ بیا واورېدل شو. ویل یې، انتوني دلته په سنیت راغلی؟ انتوني ځواب ورکړ، زه په یوه داسې ښځې پسې ګرځم چې پلار ته مې بیخي بې ساری سوغات ورکړي. که داسې وشي زه به له هغه وروسته پاچا شم. هغه آواز چې په توره شپه کې اورېدل کېده وویل، انتوني که له ما سره واده وکړې نو تر خو ښه سوغات به دې پلار ته وړاندې کړې او تاج و تخت به دې په نصیب شي. انتوني ورو غوندې وویل، سمه ده، واده به سره وکړو. آواز وویل، ښه نو ته داسې وکړه چې په دې باره کې پلار ته لیک ولیکه. په سبا یې انتوني پلار ته لیک ولیکه او په هغه کې د خپل خیریت او دا چې ژر به له نامزادي سره ورشي خبره وکړه. انتوني لیک یو بیزوګي ته وسپاره. بیزوګي لیک له یوې ونې بلې ونې ته په ټوپونو ټوپونو د انتوني د پلار وطن ته ورسوه. پاچا چې دغه عجیب پوسته رسان ته حیران و، د لیک په لوستلو خوشحاله شو او بیزوګی په شاهي ماڼۍ کې ومانه. په بله شپه انتوني بیا بیګني آواز راویښ کړ چې ویل یې، انتونیا په خپله خبره ولاړ یې؟ انتوني ځواب ورکړ، بالکل. هغه آواز وویل، ډیر ښه، سبا خپل پلار ته بل لیک واستوه. انتوني لیک ولیکه او یو بلی بیزو ته یې ورکړ. دا بیزو هم په شاهي ماڼۍ کې پاتې شوه. په دې ډول هر شپه هغه آواز لاندونی پوښتنه کوله چې په خپله خبره ولاړ دی او کنه، او بیا به یې پلار ته د لیک لیکلو ورته ویل، او هر ورځ به یوه بیزوګي د انتونی لیک استوه. میاشت تیره شوه، هر ورځ همدا کیسه تکرارېدله. د پاچا وطن ته ډېرې بیزوګانې ورغلې، په ونو بامونو او واټونو هر چېرته بیزوګانې لیدل کېدلې. که به چم یارانو د بوټونو په پوندو چوټک وهه، په اوږو به یا بیزوګان ناست و. که به جراحانو جراحي کوله، بیزوګان به ورته ګرځېدل. کله به یې د جراحي په چاکو غوټه وکړه، او کله به یې د زخم د ګنډلو تار تر لاس واچوه. که به میرمنې بهر راووتې، بیزوګانو به یې چتریو ته ورټوپ کړل. لنډه ده چې له پاچا لار ورکه وه چې له دغو بیزوګانو سره به څه کوي. وروسته له یوې میاشتې بالاخره د تورو شپو آواز وویل، سبا به زه او ته ستا د پلار کور ته روانېږو او واده به سره کوو. په سبا ګهیز چې انتونی له خپلې کوټې راښکته شو، د وره په خوله کې یوه ښکلې بګۍ ولیده چې د تا ولاړه ده. یو بیزوګۍ د ګاډیوان په ځای ناست و، متروکه یې خوځوله. دو خدمتګارو بیزوګانو هم په ښکلې بګۍ پورې ځانونه نښلولي وه، او د ښکلې بګۍ په منځ کې د مخملو په بالښتونو ناوې ناسته وه. هغې د شترمرغ د بڼکو خولۍ په سر وه. ستاسې په خیال ناوې به څوک وه؟ یوه بیزو وه. انتونی د هغې څنګ ته بېخاره کېناست او بګۍ روانه شوه. د پاچا ښار ته چې بګۍ ورسېده، نو خلک د ناشنا بګۍ د لیدو لپاره راټول شول. تاسې فکر وکړئ چې خلک به څومره حیران وه چې شهزاده یې له بیزو سره واده کړی دی. وروسته بیا ټولو خلکو پاچا ته پام شول چې د ماڼیو په پوړیو د زوی لیدلو ته راوتلی و. خلکو ګمان کاوه چې دا ننداره به د پاچا په تن کې وینه وچه کړي، خو پاچا کلک سړی و. په څیره کې یې تغییر رانغی، لکه د دود خلاف چې هیڅ کار نه وي شوی. پاچا صرف دومره وویل، زوی ته مې ویلي وه چې په خپله خوښه واده وکړه، اوس له خپله لوزه ناوړه. پاچا د خپلې بیزوګینګور د سوغات صندوقچې ته لاس ور اوږد کړ. کټ مټ د هغې بلینګور د مهرو لاک شوي صندوقچې غوندې وه. سبا ته به واده و، او فیصله دا شوې وه چې دواړه صندوقچې به د واده په ورځ پرانیستل کېږي. بیزوګۍ ناوې خپلې خونې ته ورویستل شوه. هغې وغوښتل چې یو څه وخت یوازې پاتې شي. په سبا چې انتونی د خپلې نامزادې لیدو ته ورغی، بیزو یې ولیده چې هندارې ته ولاړه ده، ځان ته د واده په جامو کې ګوري. بیزو ورته وویل، رښتیا ووایه، زما څیره دې خوښیږي؟ او له دې خبرې سره سم یې انتونی ته مخ واړوه. انتونی په حیرانۍ سره ولیدل چې یوې ښکلې دنګې مسکۍ پیغلې ته ګوري. انتونی ګمان وکړ چې خوب ویني، سترګې وموږلې. خو ناوې ورته وویل، ته خوب نه وینې، زه هماغه ستا کوژدنه یم. او بیا دوی دواړو یو بل په غېږ کې ونیول. دغه وخت د ماڼۍ مخې ته ګڼ خلک ولاړ وو چې د شهزاده انتونی او بیزوګۍ ننداره وکړي. خو کله چې انتونی له ښکلې پیغلې سره لاس تر غاړه بهر راووت، ټول غلي شول او خولې یې له حیرانۍ جینګې پاتې شوې. د ناوې او زوم د هرکلي لپاره ګڼ بیزوګان سړکونو ته راوتلي وو. ځینې د ونو په څانګو ناست وو، ځینې د بامونو په څنډو یا د کړکیو پر ځایو. د زوم او ناوې په رارسېدو به هر بیزوګي د خوشحالۍ نڅا پیل کړه، خو له تاویدو سره سم به یې بڼه بدله شوه. یو شمېر یې په ښکلو سوهیلیو بدلېدلې چې د مخملو اوږده کمیسونه به یې اغوستي وه، او ځینې نور یې په تورزنو عسکرو. یو شمېر یې ملایان شول، او ځینې بزګران. او دا ټول چې به انسانان کېدل، د ناوې او زوم تر شا به روانېدل. هغه شیبه را رسیدلې وه چې د دواړو ناویو مهر لک شوي صندوقچې خلاصې او سوغاتونه یې ښکاره شي. پاچا اول د جان د ښځې د سوغات صندوقچه پرانیستله. د صندوقچې په منځ کې یو کوچنی ژوندی مرغه و چې سمدستي والوت. دا بلا د چا هنر و چې مرغه یې په صندوق کې اچولی او تر اوسه ژوندی پاتې شوی. د مرغه په مخکه کې یو اغوز و. د اغوز په منځ کې د سرو زرو یوه ګرده ټوټه وه. ورپسې بیا د انتونی د خزینه نمبر راغی. د هغې له صندوقچې هم یو ژوندی مرغه راووت. چې په خوله کې سیمساره وه. عجبه ده چې سیمساره یې څنګه په مخکه کې نیوله، او د دې سیمسارې په خوله کې یو اغوز و. خو خبره په دې نه تمامېده. د اغوز په منځ کې یو ډېر نازک جالیداره وریښمین ټوکر و. د پاچا زړه منلې وه چې انتونی باید خپل وارث او ځایناسته اعلان کړي. د جان فکر وار په وار خرابېده، خو په همدې شیبه کې د انتونی ښځې د خبرو اجازه وغوښته. ویویل: اعلی حضرته، اجازه راکړئ ووایم چې انتونی د خپل پلار تاج و تخت ته اړتیا نه لري، ځکه دی له همدا اوسه د هغه ټاټوبي واکمن دی چې زه یې په جهیز کې د ته ورکوم. باید ووایم چې انتونی له ما سره د واده کولو په برکت هغه تلسم او جادو مات کړ چې په موږ یې اثر کړی او بیزوګانې رانه جوړ کړي.
د ځوان لیکوال حکمت الله نورزی په دې وروستو کې دوه کتابونه چاپ شوي دي، چې یو یې د ادبي ټوټو ټولګه ده او بل یې د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر نومیږي. د همدې کتابونو په باره کې مې له ښاغلي نورزی سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ښاغلی حکمت الله نورزی، خپرونې ته ښه راغلاست. ستړي مسئ. تاسو ته د ستاسو د دوو کتابونو د چاپ مبارکي وایم، چې یو یې د هیلو جنازې دي، دا فکر کوم چې ادبي ټوټې دي، او بلم د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر دی. راځه له دې ادبي ټوټو به شروع کړو. په دې خبرې راته وکړې چې تفاوت به یې څه وي له سپین شعر سره، او څنګه مو له دې سره علاقه پیدا شوه؟
د سپین شعر او ادبي ټوټې ترمنځ توپیر څه دی؟ سپین شعر او ادبي ټوټه ډېر ورته والی لري، خو یو توپیر چې دی هغه دا دی چې په سپین شعر ادبي ټوټه کې ادبي ټوټه د سیده نثر په ډول لیکل کیږي، ولې سپین شعر ډېر دغه نه دی. یعنی ځینې قیدونه لري چې مثلا ځینې ځایو کې باید وزنونه مراعات سي، ځینې ربطونه سره ولري، خو ادبي ټوټه د ډېر ورته والی لنډ کیسو ته لري. دا لنډ کیسو ته او زما خپل مینه د ژورنالیزم سره او د ادبیات سره به کچو، او ډیره مینه می درس اور سره درلود. نو ځکه می د کله کله شعر هم لیکي او نثر می هم لیکي، چې اوس می هم په دې ورستوي کې می دغه د هیلو جنازې کتاب چاپ ساو. لند لند هغه څه چې زما پر ذهن را ګرځیدله، او هغه څه چې زما په زړه کې و، هغه می په وړو وړو جملو او په لند لند جملو کې راوړل.
او مهرباني تاسو یو اول ولې
یو لاند ادبی ټوټه به زه تاسو ته وړاندې کوم، چې عنوان یې دی د اوښکو غبار. ما درته اوښکې په ننواتو کړې، خو ستا د مینې هغه جذبې چې زه یې د ستورو ملګری کړی او د اسمانونو کهکشانونو تر دروازې رسولی وم، یو ځل بیا د ځمکې جهنم ته ورګزار کړم. ما ته لا یاد دي، هېر کړي مې نه دي، چې ستا سره مې ورستی مخه شکوله، خو سترګې مې د اوښکو په غبار کې دومره بې نوره سوې وې چې ستا د سپوږمکۍ څیرې ښکلا یې د نور تر لوېدو سمه نه کړه. زه دې د ژوند له کتابه وایستلم، خو د خاطرو په کتاب کې به دې ما ته د شهزاده ځای راکړې او بس.
نورزی صاحب، یو بل شی هم راته ووایاست، دا څوک لیکي اوس ادبي ټوټې ډېرې، او پخوا مو دا چا لوستي دي؟
ما پخوا ډېر لنډې کیسې لوستلې او ادبي ټوټې مې نه دي لوستلې. لنډې کیسې مې ډېرې لوستلې، او د پښتو لیکوال ګل رحمان رحماني ډېر لنډ لنډ کیسې وې، ناولونه وه، د هغه کتابونه مې ډېر لوستله. او په یو حساب د پښتو د ادبیاتو په څانګه کې، یعنی د لیکوالۍ په برخه کې، د هغه شاګرد هم یم.
مهرباني، څوک لیکي اوس ډېرې
اوس په دې وروستیو کې چې تر کوم ځایه پورې یعنی ما کتلې دي ډېر ځوانان دغه لیکي چې رحماني صاحب هم دی چې دوه ټوکه فکر کوم د ادبي ټوټو کتابونه چاپ شوي دي او شاید اوس مې ذهن ته ډېر کسان را نسي خو ځوانان ډېر دي چې ادبي ټوټو ته مخه کړې ده او د کیسو مثلا د ناولونو پر ځای باندې هم دغه لنډو کیسو ته مخه کړې ده یو لنډ دی یو ډېر شر لیکل کیږي په دا خاطر باندې فکر کوم
نورځي صاحب په دې ورستو کې علاوه دې نه چې ادبي ټوټې لیکل کیږي لنډکۍ کیسې هم لیکل کیږي د دې فرق په لنډکۍ کیسې سره بیا څنګه کو
لنډکۍ کیسې تر دې هم لنډې وي او توپیر دا دی چې هغه داسې هغه پیغام چې لیکوال رسی په ډیر یو جمله او ډیر لنډ دغه کې رسی نو دا به یو څه تر لنډ کیسو یو څه غاټي او ځینې موضوعات پکې ډیر بیانېږي
فکر نکوي چې په پښتو کې د سپین شعر د ادبي ټوټې او د لنډکیو کیسو د دې ډیر فرق واځي نه دا یعنی دا اوس تاسو ادبي ټوټه ول وستله ډیر فرق له سپین شعر سره نه کی فکر نه کوي چې د دې د وضاحت لپاره یو څه کار کول پکار دي او هغه څوک چې همدای تخصص ته هغه باید د دغه ژانرونو د بیلولو لپاره یو څه باید ولیکي او دا باید واځي کی چې فرزند د سپین شعر اومده خصوصیت څه دي د ادبي ټوټې اومده خصوصیت څه دي
ستاسو خبره تر ډیره حدا پر ځای ده ځکه موږ هم په دې ورستیو کې دغه درې شیان لیکوالان ډیره هڅه کوي چې دغه درې شی ولیکي چې سپین شعر دی او لنډکۍ کیسې دي او ادبي ټوټې دي خو باید وایم چې زموږ استادان چې په دې برخه کې د ادبیاتو په برخه کې هغه باید په دغه برخه کې کوشش وکړي چې د دې توپیرونه پیدا کړي همداسې په نورو برخو کې ځینې ژانرونه لرو د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې ژانرونه لرو شاید ډیر ورتواله سره ولري چې هغه هم د استادانو څخه همدا هیله ده او غوښتنه ده چې ترموز خو هغه زموږ ستاسې د خلکو په استلا یو کمیسه ترموز اضافه زو کړی او څه مطالعه ترموز ډیر لري او سازان مدي هغه دغه د بیلولو پاړه چې یو ګام پورته کی یعنی دا به زموږ د پاړه ډیر ګټه وروي او په پښتو ژبه کې به مو یو بل نوښت کړي
د هیلو جنازې ټولګه چې مو څومره ادبي ټوټې راغلي
په دې کې تقریبا شاوخوا 24 ادبي ټوټې راغلي دي
ستاسو دوهم کتاب د کندهار د ارلس کلن رسنیز بهیر دی په دې کتاب کې مو هدف څه و چې صرف همدا معرفي کول چې دونی رسنۍ په تیرو د ارلسو کلو کې موجودې وي او کوم بل هدف و د دې
اصلا زما مونوګراف دا د کندهار د ارلس کلن رسنیز بهیر چې د ارلس واتیات خطر د ارلس درنیوي پورې ما انتخاب کړیو د دې څخه زما وازنۍ هدف دا و یو خو باید دغه کلچر د بینوي یو سوچي د کلچ مونوګراف ټاکل کیږي نو یوازې ورته د مونوګراف په سترګه کتل کیږي باید زموږ ځوانان هڅه وکړي چې یو نوې شی راواخلي یو نوې شی انتخاب کړي او بل می هڅه کول چې ټولنې ته دا وروښیم چې هغه ولایت چې ډیر کله جنگونه ورپکښه سوي دي او ډیر کله د جنگونو ښکار سوي دي د ډیرو ناخوالو ښکار سوي دي په هغه کې هم مطبوعاتي خلکستا مطبوعاتو ته ډیره پاملرنه کېدله خو د دې ترڅنګ پښتو مطبوعات چې کوم و یعنی په دې کې ما ډیر مطبوعات راخیستي دي یعنی ټول مطبوعات می چاپی او رادیو او تصویري راخیستي دي چې د دې څخه د چاپوي څخه ډیر کم یعنی د ګوتو پښمار څلور پنځه به لا تر اوسه خبرونه ولري او نور بندې سوي دي د دوی د ستونزو په اړه می راخیستي دي چې دوی په کوم مخه هدف می هدف څو مخه څو چې دوی ونیز یا ورځ پانی راوخسته له شروع کړل خو برته د سې د لنډې مودې په تیرې دوه سره برته وځندول سولې او دامي د دې د پارم دغه کړی دی چې دا زموږ ځینې کسان ورته پاملرنه وکړي چې کچیرې موږ یو ورځپاڼه یا ونیز جوړو د دې پر ځای چې لس جوړو پنځلس جوړو دوی جوړې کړو او قوي جوړې کړو.
مهرباني په دې کې په مجموع کې په دې تیرو دیارلسو کلونو کې څومره رسنۍ وې په کندهار کې؟
تصویری دوی دانې وې او رادیو تقریبا دولس دیارلس رادیو راځي او تقریبا د شل پنځه شاوخوا چاپی راځي چې مجلې پکښې شته، مثلا اونیزې شته، ورځپاڼې شته، جریدې شته او داسې نور
چاپ. څومره بې فعاله یې اوس؟
یو ورځپاڼه وه چې په هغه وخت کې فعالیت کوي او یو دوه ونیزو فکر کوم اوس هم همدغه دوه شیان دي فعالیت کوي چې یو د خپله پانتون وه محلنۍ وه هغه اوس چلیږي او یو ونیزه او یوه ورځپاڼه وه چې بدبختانه وایم په دې وروستیو څو ورځو کې فکر کوم چې دا ورځپاڼه هم درول سوې ده د مالي ستونزو له امله.
طبعا په دې کې به داسې ورځپاڼې هم وي، داسې مجلې به هم وي چې یوه ګڼه یا چې ډېرې دوه یا درې به چاپ سوي. عمده عوامل د تاسو په خیال څه وو چې په دغه شمېر چې تاسو یاد کړ له دغو نه صرف دوه یا درې فعاله دي؟
تر کوم ځای پورې چې ما معلومات راټولول او ما معلومات وکړل، زیات شمېر رسنۍ د نامعلوم هدف د پاره رغول سوي وې، که ورځپاڼې وې، که مجلې وې، که ونیزه. حتی داسې مجله هم په دوی کې شته چې یو ځل یې نشرات ورکړي دي چې شاید د کوم دونر پاملرنه یې ځان ته راړوله او هغه پاملرنه نه ده ورته راړولې، نو بنا اندغه یو ځل چاپ سوی دی او نوره پاته سوې ده. یعنی که چیرې هدف مشخص وای، هدف معلوم وای او دوی خبرونه پیل کړي وای، فکر نه کوم چې کوم ستونزه ورسره پیدا شوی وای. خو ما چې تر کومه معلومات وکړل او ما چې کتاب ته راټول کړل، یعنی ډیر ستونزه دا وې چې دوی هدف معلوم نه وو، د نامعلومه هدف د پاره دوی فعالیت کوي.
اوس فعلا څو تلویزیونونه او څو رادیوګانې فعال دي په کندهار کې؟
اوس فعلا تقریبا دوه تلویزیون دي په ټول کندهار کې، چې یو ملي تلویزیون دی او یو خصوصي تلویزیون دی چې فعالیت کوي او په بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرونه کوي، بیلابیل مطالب خبروي. یعنی دغه دوه تلویزیون دي، بل تلویزیون نه تر اوسه جوړ شوی دی او نه فعالیت شروع کړی دی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
زموږ همکار فریبا ظاهر دا ځل مجلې ته د بارکوال میاخیل یو شعر د کلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
گلخنده د شپږ ورونو یوه خور ده او یوازې خدمتګار د خپل کور ده. ستړیا نه پیژني، ناسته پرې حرامه، تل چوپړ لره تیار ده هر ورور ده. پلار ته هم په یوه ژغ ور حاضریږي، پرې هوسایې د عمرو ستومانه مور ده. خوبونو کې همیشه گل خنداوي، بس کارونه او کارونه ویاو داوي. په غوږو د خپلو ورونو چیغې اوري، په غوسه ورته پنه کړي تا داوي. نه ورځ لکه د ژمي مازدیګر وي، نه شپه لویه اوږده لکه یلدا وي. خندا په داسې باغ کې خندا وکړه چې هر چا ورته اغزنه مسکا وکړه. نپسرلیو لورینه پرې بیا وکړه، لپردی باده یې مخ په پلو پټ کړ. لپردی باده یې مخ په پلو پټ کړ، رڼاګانو ترې په خپله حیا وکړه. ارمانونه یې نستا نه پرې پوهیږي، نه یې زړه پر څه دردیږي، خوشحالیږي. مینځ تل د بادارانو مزدوري کړي، مینځ تل د بادارانو مزدوري کړي، زولنې ژمی دوبی پښو ته لویږي، د دې شپږو ورونو کور ورته زندان سي، د دې شپږو ورونو کور ورته زندان سي، د پلار مینه سي دوزخ ورته تودیږي. چې د شپږو ورونو ناوې ورته راغلی، خوشحالۍ سولې، خنداوې ورته راغلې، ورونو پلار او مور ته شرم ګل خندا سوه، د ولور په نوم بلاوې ورته راغلې، مینځه خرڅه سوه، مینځه خرڅه سوه، خو چا ژړا ونه کړه، نه ډولونه و نه وراوې ورته راغلې. نه ماشوم سوه، نه پیغله، نه میرمن سوه، نه ماشوم سوه، نه پیغله، نه میرمن سوه، سرګرده ان شپه او ورځ لکه میچن سوه، نه یې وکړل کورکی او نه یې لوبې، نه واده سوله، نه ناوې سوه، نه بند سوه، تل یې وګنډل پرې زړونه او نیتونه، لی وګندل پریز رونه او نیتونه، د ژوندون د پاک سپیڅلی سپرنسیستنس وا، په خوبونو کې هم ویشه ګل خنداوي، بس کارونه او کارونه وی او داوي، نه ماشوم سوا، نه پیغله، نه میرمن سوا، سرګردان شپه او ورځ لکه میچن سوا.
وسنی افغان سندرغاړي داستانونه او چاربایتي کمی بولی، خو په خوا به چې د شپې له خوا چیرته ساس کېده او شپه به پخه سوه، نو بیا به وار د داستان او چاربایتو و. سندرغاړی باچا خان وایي چې دا د مشرقي د سندرغاړو ډیر خوږ شکل او دود و، خو اوسني سندرغاړي هغسې نه پالي. ښاغلی باچا خان د چاربایتو په باره کې غږیږي او بیا له ساس سره چاربایتې راته وایي.
چاربیت خو شاعر خو ملنګ جان استاد دی، چې دا چاربیت ملنګ جان استاد جوړ کړی او چې خلکو باندې اورېدلی دی، لکای پوستازو او د ما په یادک باندې نواب د ملنګ جان چاربیت وای، جلال الدین وای، او د مونږه والد صاحب هم ویلی دی، خو هغه نه چاربیت چې ما د دون اورېدلی دی چې ویلی دی چې ما لیدلې دا خلکو ډېری دا طرز به نو فکر کوم ویلي ملنګ جان استاد دي چاربیت، خو طرز به دغه پښتنو سندرغاړو ورته جوړ کړی، نو د دې طرزونه چې ځکه زاخل استاد د پښتو باجمارو، زه داسې فکر کوم چې دا زاخل استاد به دې ته دا طرزونه جوړ کړي. ډېر د ننګرهار خلک یې وایي، څوک پرمیشور کې کومه سندره ورته وایي چې داسې فکر نه کوم کوي، خو نه جات د ننګرهار نه دی، خو په اول کې نشته، کاول کې هر سور وایي هغه به وایي، دویم سور باندې دریم سور باندې به بس د چاربیت لمبري بیل، اصلي د چاربیت ټاټ بیل دی او طرز بیل دی، لینې بیل دی، کېږي نورې سندرې به وایي، بیا سړی خواهش کوي چې یو چاربیت ووایي، هغه د ننګرهار خلک چې پوهېږي په موسیقي بیا وایي یو چاربیت مونږ ته وایي. وروره
Oh, وینو میروږي چرتا شکار دما شکو دنی جاری گی مجلون دے پیشت صادقانا کلو بندرم لیلا را کمالا کلو درد کی خوب ندر من شنو نہ برابر آنا دے غریب پر دے خدای و کی پروی دے پیغمبر ویم جرگی تا دے خدای خزمتگارانا کنو رنگر مل علا دا حکمانا کنو درد پیر کنو نظر مندان
پر دے حسینے سرگی دے رنگین دے نیازبین دے مہینے شنڈ دے ترسکونے او پر دے حسینے سپین سپین سرگی دی رنگینی دی نیازبینی دی مہینی شنڈ دی ترسکونی او خبر دی حسینی چالا پینے پینے چالا لا پیڈا کیڈا چالا پینے پینے سرگی دی رنگینی دی نیازبینی دی مہینے شنڈ دی ترسکونے او خبر دی